د مینه پیغام.
نوې امید
زما په کوم ملګرو مستاسو د پاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کوو چې نوم یې دی نوې امید.
پدې کې به تاسو زموږ د خويندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شبانه مونږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خزو نه اورو. داسې کې دی شي څه
سلیم خان ورورا، ولی تا ته خزې سخ کاری، ستا څه خیال دی؟ خزې ولی هوښیاري خبرې نشي کولی څه؟
اوهو خورې، ته خو خپه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. مونږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیاري. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
مونږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام واورو.
السلام علیکم، نوی امید پروگرامونو سلسله ته په خیر راغلی. تاسو مهرباني وکئ خپل کارونه پرېږدی او زموږه پروگرام لک په غور سره ووري او لک وخت مونږ سره یو ځای تیر کئ. زه ملیکا ستاسو په خدمت کې د یو نوی پروگرام سره حاضر یم
او د هما طرف نه هم د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کئ. زما ملګرو، څنګه یې تاسو؟ زه ډیره خوشاله یم چې تاسو ټول روغ جوړ یئ او تاسو زمونږ پروگرام ته ناست یئ او دا اورئ، او مونږ به تاسو سره تر نیمې ګنټې پورې یو. نو مهرباني وکئ او دا لږ وخت مونږ لرا کئ. په دې شی پروگرام کې مونږ د تریخوالی یعنی د غصې په باره کې خبرې کړې وې او زه دې اورېدو سره ډېره حیرانه شوم چې دا تریخوالی څنګه ستاسو په ذهن او ستاسو په وجود باندې حمله کوي.
واقعي چې دا ستاسو په ټول ژوند باندې اثر غورځوي.
زما ملګرو، کېدای شي چې تاسو ته پته نه وي چې دا تریخوالی څه ته وایي او دا د چېرته نه پیدا کیږي. ښا، نو نن به امینه مونږ ته د دې په باره کې یو څو خبرې کوي چې دا تریخوالی په اصل کې څه ته وایي او دا د چېرته نه راځي.
زما ملګرو، تاسو ته خو معلومه ده چې په مونږ کې ډېرو کسانو د دې تریخوالي تجربه کړې ده، خو زما په خیال مونږ له دا تریخوالی په خپل ژوند کې پرېښول نه دي پکار، ځکه چې ژوند ډېر مختصر دی او په ژوند کې ډېرې زیاتې خوشحالۍ موجودې دي کمی چې مونږ حاصلولی شو. نو بیا مونږ ولې د خوشحالو په ځای دا تریخوالی خپل ژوند ته راولو؟ او مونږ غواړو چې تاسو په دې خبره باندې په ښه طریقې سره پوه شئ چې دا تریخوالی په حقیقت کې څه ته وایي او تاسو به زموږ د دې خبرو نه څنګه مدد حاصلوئ چې د سلامتۍ، آرام او د خوشحالۍ نه ډک ژوند تیر کئ.
ملیکې، زه ستا خبرې سره بالکل اتفاق کوم. نو که ستا خوښه وي، نو اوس به مونږ دا مینې نه یو څو خبرې واورو چې هغه د دې په باره کې څه وایي او مونږ به خپل پروګرام مخ په وړاندې بوزو.
نو امینې، تاسو مونږ ته او زمونږ خوږو اورېدونکو ته دا وایئ چې دا تریخوالی په اصل کې څه ته وایي، د دې څه مطلب دی؟
ډېره ښه ده، زه به درته ووایم چې تریخوالی څه ته وایي. تریخوالی هغه غصه ده کومه چې زه د هغې چا دپاره محسوسوم چې ما سره یې بد کړي وي. دا هغه حالت دی کله چې زه محسوسوم چې دا خو زما غلطي نه ده، ما سره بد شوي دي. زه خو په دې یقین نه کوم چې هغه ما ته دا خبرې وکړي. تریخوالی یعنی نفرت په شروع کې لږ وي، کیدای شي چې دا یو خبره وي یا یو کار وي چې بل کس زما په خلاف کړی وي یا یې زما په باره کې کړی وي، او بیا زه دا فیصله وکم چې دا په خپل زړه کې وساتم او بیا زه دې باره کې سوچ نه کوم. څه به وي که زما خاوند خیرن کپڑے د کټ نه نوچتی او یا چې سوخري نو ګند هماغه شان پرېږدي؟ آیا ما له په دې باندې غصه کېدل پکار دي او په زړه کې راله تریخوالی راوستل پکار دي؟ نه، ما له داسې کول نه دي پکار. خو بیا بسی که چېرې هغه همیشه داسې کوي او هغه هر څه په کور کې ګډوډ پرېږدي او لاړ شي، او زه هغه ته ویم چې دا هر څه اوچتوه او لږ زما مدد هم کوه، خو هغه داسې نه کوي. نو دا وړې وړې خبرې دي چې دې سره زموږ په ژوند کې تریخوالی او نفرت پیدا کیږي، او زموږ په منځ کې جدایي هم د داسې قسمه خبرو په وجه راځي.
امینی، بخنه غواړم ستاسو خبرې نیمګړې پرېږدم، خو زه دلته ستاسو نه یو تپوس کول غواړم. کیدای شي چې کله کله موږ دا محسوسوو چې دا زموږ حق دی چې په خپل زړه کې تریخوالی او نفرت وساتو، دا ځکه چې غلطي زموږ نه وي. نو تاسو موږ ته دا ووایئ چې آیا دا زموږ حق کیدای شي او که نه؟
ټیک ده، زه به درته د دې جواب درکم. تریخوالی خو لکه د ونو د جوړو په شان دی، دا یو داسې سیز دی چې د ځمکې لاندې وي او د نظر نه پناه وي، خو موږ د دې د موجودګۍ ثبوتونه وینو. که چارې ونې پرې کړی شي، خو جړلې بیا هم په ځمکه کې هغه شان وي او غټیږي او د خپلې لارې نه هر څه لدی کور کوي، نو بیا دغه شان غاړې ته لار خرابه شي او بیا پې موږ راغورځېږو. موږ وینو چې کله طوفان راشي نو ونې ځان سره وباسي، خو بیا هم د دې یو جړله چې پاتې شي نو هغې نه یو نوی تیغ راځرغون شي او نوې ونه تې جوړه شي. زما ملګرو، نو لکه د ونې د جړلو په شان د تریخوالي دا جړلې هم خورېږي او تکلیفونه او مصیبتونه پیدا کوي. تریخوالي د خلکو په ذریعه باندې لکه د ځنګل د اور په شان زیاتېدای شي.
امینې، بخښنه غواړم، تاسو لږ شان د دې خبرې وضاحت موږ ته وکړئ چې دا څنګه کېدای شي.
خور، هغه داسې چې ځینې خلکو دا فیصله کړې وي چې هغوی به هغه ټولې خبرې نورو خلکو ته هم کوي کومې چې کول نه وي پکار. زه به درته داسې ووایم چې د غیبت په وجه هم په اوریدونکو کې تریخوالی پیدا کېدای شي، او دا ډیر اسان کار دی. زما ملګرو، آیا تاسو چرته د دې تریخوالی په وجه نه جوړه شوي یئ؟ څه کیږي کله چې تاسو په خپل زړه کې دا تریخوالی تر ډیرو کلونو پورې ساتئ او نورو ته بالکل نه وایئ چې ستاسو په زړه کې څه دي؟ دا په کلاره کلاره ستاسو روح خوري، او ان تر دې چې جسماني علامتونه راڅرګند شي. خلک د خپل ژوند نه دا تریخوالی ختمول نه واړي، بلکې دا نور هم ورځ تر ورځ زیاتېږي.
امینی، موږ دا څنګه ویلی شو چې زموږ په زړونو کې تریخوالی موجود دی؟ دا خو یوه ډیره ګرانه خبره ده.
ډیر ښه سوال دی، کو زه به د دې جواب درکم. دا آسان کار نه وي چې دا موږ په خپل ځان کې ووینو. تریخوالی ټول تفصیلات ساتي، یعنی ټولې هغه خبرې یاد ساتي د کومو په وجه چې دا تریخوالی پیدا شوی دی. زموږ په ژوند کې چې کومې خبرې کیږي نو هغه اکثر زموږ نه هېرې شي، خو دا تریخوالی او د کینې نه ډکې خبرې تر کلونو پورې په پوره تفصیل سره موږ ته یاد وي، او د دې یو یو لفظ موږ ته یاد وي، او دا هم راته یاد وي چې په کومه طریقه دا خبرې موږ ته شوي دي. دا ډیره خطرناکه خبره ده. زما خویندو، که ستاسو په زړه کې تریخوالی وي نو دا ښه خبره نه ده. کله چې تاسو د شپې اوده کیږئ بیا هم د دې په باره کې سوچ کوئ، او کله چې دا خبرې را یادوئ نو تاسو له ډیره غصه درځي. کله چې تاسو ته دا تفصیل بیا بیا را یادیږي نو دا مینه نه ده، بلکې دا تریخوالی او نفرت دی.
امینی، تا خو موږ ته مخکم ډیرې خبرې کړې دي چې موږ څنګه د تریخوالی نه بچ کېدای شو او خپل ځان ته نه خلاصولی شو، خو مهرباني وکړئ تاسې یو څو نورې طریقې موږ ته بیان کړئ چې موږ بیا دې نه خلاصون حاصلولی شو.
د دې نه د خلاصون دپاره ما له دا پیژندل پکار دي چې په ما کې تریخوالی موجود دی. دا د نورو ډیرو احساساتو د لاندې خښېدای شي، نو ما له بیا خپل زړه ته قتل پکار دي او هغه احساسات رالا سرګندول پکار دي د کومو نه چې دا تریخوالی پیدا شوی وي. بعضې وخت خو دا تریخوالی او غصه دومره ډیر وخت پورې وي چې موږ ته د دې د شروع کېدو وخت هم نه وي یاد. نو د دې نه د خلاصون دپاره ما له دا پیژندل پکار دي چې دا زما مسله ده. تریخوالی غصه ده کومه چې ما تر ډیر وخته پورې په زړه کې ساتلې ده، او دا ورځ تر ورځه زیاتېږي، او څومره چې تر ډیر وخته پورې دا زموږ په زړه کې وي نو هغه عمره دا نوره هم زیاتېږي او خرابوالي طرف ته ځي. زما ملګرو، تاسو ته څنګه دا معلومې دی شي چې د یو کس په زړه کې تریخوالی موجود دی؟ تاسو دا د هغې په سترګو کې لیدی شئ او د هغې په مخ باندې لیدلی شئ. تاسو دا د هغې د خولې نه اوریدلی شئ. تاسو دا د هغې د خندا او خوشحالۍ نه هم معلومولی شئ. د هغې په زړه کې چې تریخوالی وي نو تاسو دا لیدلی شئ. تاسو دا د هغې په آواز کې اوریدلی شئ او تاسو دا په دې خبره کې هم اوریدلی شئ کله چې هغې دا تکرار کوي او تاسو ته بیا بیا وایي چې د هغې په زړه کې تریخوالی او غصه بالکل نشته. داسې کس ته دا نه ښکاري چې هغه دا فیصله کړې ده چې په خپل زړه کې به دا تریخوالی ساتي. که چېرې زه دا په خپل زړه کې ساتم نو دا خو صرف زما مسله ده، دا خو هیڅ مسله نه ده چې ما ته څه ویلي شوي وو یا زما خلاف څه کار شوي وو. زما ملګرو، مهرباني وکئ او د تریخوالی او د غصې په وجه خپل ملګرتیا او د خپل کورنۍ سره تعلق مه خرابوئ. دا تریخوالی او غصه د خپل ژوند نه لرې کوي. دې سره به ستاسو په ژوند کې ډیره خوشحالي راشي او تاسو ته به ډیر آرام او سکون ملو شي.
هما، ما ته خو بالکل پته نه وه چې دا تریخوالی دومره خراب کیدی شي. نو اوس ما ته داسې محسوسیږي چې روزانه زه خپل زړه ته وګورم او خپل ذهن ته وګورم چې په دې کې خو چرته دا تریخوالی او نفرت نه دی راغلی.
بلکل ملکی، ستا خبره بلکل ٹکتا. کسینگه زما ملگرو، مونگلا هم داسه پکار دی. مونگلا پکار دی چی پا دیانت داره سر دخپلو زانونو اندازه واخلو. مونگلا دانه دی پکار چی پا خلا یو سویو او پا زرکی بلس ساتو. او اکثر هم داسه کیگی. کلی چی دا یو کس نزمونگا زرخا پای او اغا مونگ سر ملو شی. نو پا خلا خو سر مونگا خبری کهو. خو په زړه کې ورته خوټ کیږو او ډیر زیات غصه یو ورته.
نو موږ له داسې کول نه دی پکار. د دیانتدارۍ نه بغیر هیڅ کلم زموږ زړه ته سکون او خوشحالي نشي ملاوې دی. زما مطلب دی هغه سکون او خوشحالي په کومه کې چې موږ ژوند تیرو. بعضې وخت خو موږ په هر ځای کې ردي سلامتۍ دپاره لټون کوو خو دا موږ نشو موندې.
زما ملګرو، که ستاسو خوښه وي نو اوس پرته زه یو نظم شان بیان کم کم چې زما ذهن ته راغو. نو راځئ چې دا واورو. په هغه ځای کې تسلي موندلی کیږي نه چې په خفګان نه په کوششونو سره، بلکې په آرام او خوشحاله ځایونو کې د خپل قادر مطلق دی په پناه کې او د هغه د نه ختمیدونکو د لاسونو لاندې په هغه کامل سلامتۍ کې تسلی موندلی کیږي. هلته زه طاقت موندلی شم، تا پیژندلی شم، ستا آواز اورېدلی شم. زه په هغه ځای کې تسلی موندلی شم چرته چې زه او ته جنگ نه کوو، بلکې په آرام او سلامتۍ سره یو.
تسلی د طوفانونو او د تکلیفونو په منځ کې تسلی او بیا د زړه او د ذهن تسلی. زما ملګرو، ستاسو په خیال باندې داسې کیدی شي که ستاسو یاد چې زما خوږو ملګرو، په تیر شوي پروګرام کې موږ تاسو ته د خپلې ملګریو کیسه بیان کړې وه. چا چې موږ ته ټیلیفون کړیو نو هغه کیسه به نن موږ پوره کړو. نو راځئ چې اوس موږ دا کیسه واورو.
زما ملګرو، تاسو خو به دې کیسې د اورېدو په انتظار کې وئ چې زمونږ دې ملګري سره بیا څه وشو او د هغې دا مسله څنګه حل شوه. ولې داسې نه ده څه؟
او بله خبره ده چې موږ د خپلې ملګرې نه اجازه ته غشتو چې موږ تاسو ته د هغې دا کیسه بیان کړو. تاسو ته خو یاد دي کنه چې هغې موږ ته په ټیلیفون باندې دا کیسه کړې وه. او دا خبره به هم درته یادوي چې د هغې خاوند به هیڅ کار نه کولو، ځکه چې په یو کپنۍ کې شل کاله نوکری کولو نه پس د هغه کار ختم شوی و. په دې په وجه باندې د هغه د ښځې په زړه کې د هغه د پاره کینه، نفرت او غصه پیدا شوه. او بیا له دې حادثې نه پس کومه چې یو څو کاله مخکې شوې وه، نو د دې په وجه باندې د هغې خاوند یو ډیر مختلف سړی جوړ شوی و. هغه د یو محنتي انسان نه، د یو ښه خاوند او د یو ښه پلار نه یو داسې انسان جوړ شو چې د حقیقت نه ډیر لري وو.
هغه بالکل حوصله بیللې وه. هغه خو به د خپل ځانم خیال نه ساتلو. نو بیا د هغه ښځې دا حالات څنګه ټیک کولی شو؟ نو که ستاسو خوښه وي اوس به مونږ تاسو ته د هغې هغه کیسه وکړو چې هغې څنګه دا حالات ټیک کړه.
هغې بیا مونږ ته ووي چې خدای پاک زه د غوسې او د تریخوالي دغه تکلیف نه خلاصه کړم. هغه ماله طاقت راکو او زما ایمان یې مضبوط کو چې د خپلو حالاتو په باوجود یو ښه ژوند تیر کړم. او هغې مونږ ته ووي چې کله ما تاسو ته ټیلیفون وکړو نو د هغې نه پسته ما ته خدای پاک نه د مدد دپاره دعا وکړه چې اے خدایه پاکه زما په زړه کې د خپل خاوند دپاره مینه پیدا کړه چې زه هغه سره ستا په شانتي مینه وکړم څنګه چې ته مونږ سره مینه کې.
او هغې خدای پاک ته د دې اقرار وکړو چې زه خپل خاوند سره حقیقي مینه نشم کولی. دا ځکه چې هغه ډیره زیاته مایوسه وه او د هغې په زړه کې د خپل خاوند دپاره ډیر زیات تریخوالی و او د هغې د ژوند نه د خپل خاوند دپاره مینه ختمه شوې وه. نو هغې وویل چې ما د خدای پاک نه دعا وغوښته چې هغه زما په زړه کې خپله مینه واچوي او خدای پاک سره مې دا وعده وکړه چې زه به د خپل خاوند دپاره یو ښه ښځه جوړېږم.
نو هغې ووي چې په هغه شپه باندې کله چې زو د کېدو دپاره تلمه نو ما خپل خاوند په کټ کې لکه د نور کله په شانتي پروت ولیدو. نو بیا ما هغه ته ووي چې شپه دې په خیر تیره شه خو د دې هر څه په باوجود هم زما په زړه کې د هغه دپاره مینه نه وه. لکه څنګه چې دې خور مونږ ته مخکې ویلي وو چې دی د ډېرې مودې داسې نه په جدا جدا کوټو کې اوده کېدل نو هم په دغه شپه باندې کله چې هغې خپل خاوند ته شپه دې په خیر وویل نو بیا هغې خدای پاک ته ووي چې مالکه خدایه زره دې سړي دپاره په خپل زړه کې هیڅ مینه نه محسوسوم او دا خو زه په خپل ایمان کې اداکاري کوم. په خوله زه هغه سره خبرې کوم خو په زړه کې مې ورسره مینه نشته. نو اے خدایا پاکه زما مدد وکړه چې زه د خپل خاوند سره مینه وکم لکه څنګه چې ته مونږ سره مینه کې.
خو د دې هر څه په باوجود هغې وویل چې زما زړه لکه د کاڼي په شان دی. بیا هم زما په زړه کې د هغه دپاره هېڅ احساسات نو او نه خو پکې څه مینه وه. خو کله چې زه د هغه کوټې نه لاړم نو ما ته معلومه شوه چې ما یو صحیح کار وکړو. او دا هم راته معلومه شوه چې داسې کولو سره نه خو زما خاوند بدل شو او نه حالات بدل شو. هغې وویل چې زما خاوند د حقیقت نه ډیر لرې و او هر وخت په خپل کټ کې پروت و.
هغې مونږ ته دا هم وویل چې ما په ډاکټرانو باندې هم ډېرې پیسې ولګولې چې دا معلومه کړو چې هغه ولې داسې دی. خو هېڅ فایده یې ونه کړه او صرف ما به د خپل ټول کور خرچه پوره کوله. ماله د هر څه خیال ساتل په کار و او دې سره سره تریخوالی او غوسې کوشش کولو چې خپل سر راپورته کړي او ما په خپل کابو کې وساتي.
خو سمدستي هغې خپل ژوند مالکي سام اسیله ورکو او هغه د خلاصون ګډ طرف ته منډه کا او عیسا مسیح هغه د دې ټول ارث نه بچ کا. او بیا هغې وویل کله به چې ما د مدد دپاره دعا غوښته نو ما ته به مدد ملاوېدو. هغې وویل چې د زبور شریف لوستلو سره او د خدای پاک وعدو سره هغې ته ډېر طاقت ملو شو او دا خبره ورته معلومه شوه چې خدای پاک هغه هېڅکله یوازې نه پرېږدي. خدای پاک د هغې مدد وکړو چې د تیارو په دې وعده کې لاړ شي او په دې هر څه کې د خدای پاک حکمت شامل و.
او هغې دا هم ووي چې ما ته پته نه وه چې دا هر څه ولې کېږي خو ما صرف په خپل خدای پاک باندې یقین ساتلو. او هغې دا هم ووي چې کېدای شي چې زه به هېڅکله په خپلو حالاتو کې بدلون نه وینم خو ما ته صرف د یو څیز پته ده او هغه دا چې زما زړه بدل شوی دی او خدای پاک ما له دې سفر دپاره خوشحالي راکړې ده او زه د عیسی مسیح په وسیله باندې هر څه کولی شم. صرف هغه یو واحد ذات دی چې ما له طاقت راکوي او په کلام مقدس کې هم داسې ویلی شوي دي. نو هغې هم داسې وویل چې اے خدای پاکه زه ډېره زیاته شکر گزار یم.
او دې ویلو نه پس هغې د خدای پاک مینه محسوسوله او دا یقیني لرلو چې خدای پاک به کله هم هغه ناکامه کېدو ته نه پرېږدي.
واه څومره ښکلې کیسه وه. او دا یو رښتینی کیسه ده. زه امید لرم چې دا به هم ستاسو خوښه شوې وي. نو کلم چې زه د دې ملګري د حالاتو په باره کې سوچ کوم، نو زه د هغه ښځو په باره کې هم سوچ کوم کومې چې داسې قسمه حالاتو نه تیریږي. نو یو څو خبرې دي چې هغه موږ ټول له ضروري زده کول پکار دي، چې موږ د خپلو حالاتو او د داسې ماحول په باوجود هم خپل ښه ژوند تیر کړو.
نو د ټول نه اولنۍ خبره دا ده چې موږ له خدای پاک پیژندل پکار دي او په هغه باندې یقین ساتل پکار دي. د ارمیا د کتاب د یو دیرشم باب دریم آیات زما د خوښې آیات دی. ملګری که ستاسو خوښه وي نو دا آیات زما د پاره ووایئ.
ډیره ښه ده اوما، زموږ خواږه اوریدونکي به هم دا آیات واوري. په دې کې لیکلي دي، ما همیشه تا سره مینه کړې ده، نو ځکه ته ما په ډیر شفقت سره خپل ځان خوا ته راوستې.
ډیره مهرباني ملګری خورې، د خدای پاک مینې زموږ د پاره قرباني ورکا. هغه خپل اکی او زوی زموږ د پاره په سولې باندې قربان کو. نو ای زما خویندو، زه تاسو ته خواس کوم د هغه مینه قبول کړئ، هغه د خپل خلاصونکي په تور قبول کړئ. هغه به تاسو له طاقت درکړي چې یو ښه او فتحمند ژوند تیر کړئ.
او دویمه خبره دا ده چې موږ ټولو له د خدای پاک فضل قبلول پکار دي. کلم چې موږ د خدای پاک فضل قبلو، نو بیا موږ دا حقیقت قبلو چې عیسی مسیح خدای دی. هغه یو داسې ذات دی څوک چې موږ د ګناه نه خلاصوي او موږ له تل ژوند راکوي.
او د دین علاوه د خدای پاک فضل موږ د تریخوالي او د غصې د درد نه بچ ساتي. د عبرانیانو د کتاب دولسم باب پنځلسم او شپاړسم آیاتونو کې لیکلي دي، ګورئ ښه پام کوئ چې څوک د خدای د فضل نه پاتې نشي. اسی نه چې چرته تر خځیلۍ راوټوکیږي او ستاسو دپاره عذاب شي او د هغې په سبب خلک پلید شي. نو زما ملګرو، موږ ته معلومه ده چې د تکلیفونو او د مایوسو په باوجود موږ آرام محسوسولی شو، چې د خدای پاک فضل زموږ د حالاتو کابو کولو دپاره کافی دی. زما ملګرو، تاسو هم داسې کولی شئ که تاسو ته هر څومره تکلیف ملو شوی یا د لپتیر شوي وخت کې چا درد در کړی، نو د خدای پاک فضل تاسو د پاره ننم کافی دی. د هغه مینه قبول کړئ.
او درېمه خبره دا چې موږ د خدای پاک مینه او د هغه بادشاه حد قبلول پکار دی. موږ خو همیشه خپل کوشش کوو چې خپله مسله په خپله باندې حل کړو. که چېرې موږ نه جوړه یو، نو بیا موږ ډاکټر لزو. که نوکری نه وي، نو نوکری ګورو. د خپلو ضرورتونو پوره کولو کوشش کوو او ورسره د خپلې کورنۍ د خیال ساتلو کوشش کوو. او موږ دا هر څه کوو، خو موږ نه دا بالکل هیر شوي چې خپل زړه ته وګورو. موږ همیشه خراب او منفي سیزونو ته قتل شروع کو، او د داسې کولو سره زموږ د ژوند نه مینه ختمه شي.
او موږ دا بالکل هیر کو چې موږ ټولو ته د خدای پاک د فضل ضرورت دی. موږ ټولو ته پسناسه طریقه د معافی ضرورت دی، او موږ ټولو ته د مینې ضرورت هم دی. که موږ د دې حقدار هم نه یو، خو بیا هم موږ ته د دې ضرورت دی. او موږ نه دا بالکل هیر شي چې خپل زړه د خدای پاک د پاره د ایمان نه ډک کو، او دا غنا د ژوند تیرولو د پاره فضل او طاقت حاصل کو.
نو کلم چې موږ د خپلو حالاتو نه نظر واړو او خپل تریخوالی او فکرونه خدای پاک ته وسپارو، نو خدای پاک ضرور دا زمونږ نه لرې کوي او بیا هغه موږ له شفا را کوي. ځکه چې مینه یو طاقت ورسیز دی. مینه شفا ده. زما ملګرو، زما دا دوا ده چې د خدای پاک مینه او فضل دی نن هم ستاسو په ژوند کې راشي، او هغه دې تاسو د هر قسمه تریخوالي او د نه معاف کولو درد نه خلاص کړي. آمین.
آمین. زما ملګرو، د یو کس په جون کې دا تریخوالی او غوسه څنګه ختمې دی شي؟ زما یقین دی چې تاسو ته اوس د دې جواب معلوم شوی. د عیسی مسیح نه علاوه موږ ته رښتینی خوشحالي او حقیقي سلامتی نشي ملاوی دی، او نه زموږ مایوس زړونو ته سکون ملاوی دی شي. زما ملګرو، تاسو به حیران یئ چې زه څنګه داسې ښکلې خبرې کولی شم. خو ما په خپل ژوند کې د دې تجربه کړې ده. او د خدای پاک کلام داسې خبرې کوي. تاسو د ګلتیانو د کتاب د پنځم باب نورلسم نه تر درویشتم آیاته پورې دا آیاتونه واورئ چې په دې کې څه ویلې شوي دي.
ټیک ده، راځئ چې دا آیاتونه واورو. اوس د انساني فطرت کارونه خو ښکاره دي، یعنې حرام کاری، ناپاکي، شهوت، بت پرستی، جادوګری، جګړې، کینه، غصه، بې اتفاقي، جدایی، بدعتونه، بغض، ګډه او نشه او ردی پشان نور. د دې په باب کې درته د وړاندې نه ویم، لکه چې مې اول درته ویلي وو چې داسې خلک به د خدای پاک د بادشاهۍ وارثان نه وي، خو د خدای د روح میوه مینه، خوشحالي، سلامتی، زغم، مهربانی، نیکی، ایمانداری، عاجزی او پرهیزګاری ده. د داسې کارونو یو شریعت هم مخالف نه دی.
نو زما ملګرو، د دې ښکلي شان پیغام سره نن زموږ د پروګرام وخت ختم شو. تاسو به په دې پوه شوي چې تریخوالی ستاسو په ژوند څنګه قبضه کوي او تاسو بیا د دې نه څنګه خلاصېدای شئ.
مونږ به ضرور ستاسو رائے او مشورې اورېدل غواړو. نو تاسو مهرباني کوئ چې مونږ له ضرور خپل مشوره راکوئ. او دا به تاسو څنګه راکوئ؟ د دې دپاره به زه تاسو له خپل د ټیلیفون نمبر او د ویب سایټ پته درکوم. نو زموږ د ټیلیفون نمبر او د ویب سایټ پته دا ده:
زما خوګورونو خويندو، تاسو خو زموږ دا پروګرام واورید او یقینا چې دا وستا سره ډیر زیات خوښ شوي او تاسو بل دین ډیر سجده کړی. خو که چېرې تاسو غواړئ چې موږ سره رابطه وساتئ، نو تاسو په دیش مهرباني موږ سره رابطه کولی شئ. 00150052504 00150504، یعنی 001450254104. او د دین علاوه که چېرې تاسو موږ ته ایمیل را لېږل غواړئ، نو په دې پته باندې تاسو موږ ته ایمیل کولی شئ. زموږ د ایمیل پته دا ده: info@pashtoradio.org.
زما ملګرو، تاسو ته معلومه ده چې تاسو د مینې، خوشحالۍ، سلامتۍ، صبر، مهربانۍ، نیکۍ، ایمانداری، عجزۍ او پرهیزګارۍ نه ډک ژوند څنګه تیرولی شئ؟ تاسو د پاره د پاک ته د راتلو یو لار موجوده ده، او دا لار د عیسی مسیح په وسیله ده.
نو زما خوږو ملګرو، هم دې پیغام سره موږ له اجازه راکئ. د خدای پامان.
د خدای پامان.